درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې د ازادي رادیو د خبرونې ته موزه اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه په خبرونو پیلو. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری خبرداري ورکوي چې هغو افغانانو ته چې له پاکستانه بیرته افغانستان ته ستنیږي لازمي مرستې ونه رسیږي په سخشمی کې به ومري. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې د اکتوبر میاشتې له لومړیو راهیسې لکه چې د پاکستان حکومت اعلان کړی چې بې اسناد کډوال به په زور وباسي، تر اوسه نږدې 15,000 افغانان له پاکستان ایستل شوي یا په خپل وطن دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنري په هغه راپور کې چې د جمعې په ورځ خبر کړ ویلي، د شزو او ماشومانو په ګډون ډیری افغانان چې له پاکستان بیرته خپل هیواد ته ستنیږي زیانګالي دي او که د مناسب سرپناه په برخه کې ورسره مرسته ونه شي په سخشمی که با جواندی پاته نشی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره او چاوي د راتلونکي 2023 کال لپاره د افغانستان په شمول په یو شمیر هیوادونو کې د بشري فعالیتونو لپاره شپږ څلوېشت اشاریه څلور میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. په هغه راپور کې چې اوچا نن دوشنبه خبر کړی، افغانستان د نړۍ د هغو 500 هیوادونو په کتار کې راغلی چې وګړي بشري مرستو ته تر ټولو ډیر اړ دي. راتلونکي کال په افغانستان کې د بشري فعالیتونو لپاره د 3 میلیارد ډالرو غوښتنه شوې او ویل شوې چې سشکال د بودیجې د کمښت لکبل په دې هیواد کې 10 میلیون وګړي د می او نومبر ترمنځ د خوراکي موادو لمرستې بې برخې شوې دي. د راپورونو لمخې د افغانستان د پخوانیو ځانګړو امنیتي ځواکونو شاوخوا 200 غړي چې د بریتانیا لخوا روسل شوي او تنګل شوي له پاکستانه د ایستلو او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته د استولو له خطر سره مخامخ دي. د بی بی سی انګریزي ویبپاڼې د راپور لمخې دا معلومات د پخوانیو افغان پوځیانو شبکې راټول کړي دي. په همدې حال کې په افغانستان کې د بریتانیایي ځواکونو پخوانی قومندان جنرال ریچارد بارونز بی بی سی ته ویلي چې د دغو پوځیانو په انتقال کې د بریتانیا ناکامي شرمون کړه. په 2021 میلادي کال د بریتانیا د وخت صدر اعظم بوریس جانسن د دې هیواد پارلمان ته ویلي و چې د دغو افغان ځانګړو ځواکونو خدمت ډیر مهم دی او بریتانیا به د دوی د خوندي انتقال لپاره له هر هغه څه چې په وس کې وي کار واخلي. تمره چې په دوبی کې د اقلیمی بدلون کانفرنس ګډونوال د نړۍ د تودېدو د مخنیوي لپاره اساسي حل لري په نشه کړی. د ملګرو ملتو سرمشر انټونیو ګوتریش چې نن بیرته د کانفرنس ته ورستون شوی وای، اوس د دې وخت چې په شنیات خبري وشي او ننګونی را بورسی راکړی شي. هغه زیاته کړه د کانفرنس ګډونوال باید په ځانګړي ډول له شنو خونو د مزرو غازونو د خپرېدو د کمیدو او د اقلیمی عدالت پر موضوعاتو تمرکز وکړي. د اقلیمی بدلون په اړه د ملګرو ملتو اتوشتم کانفرنس چې د نومبر له 10 په دوبی کې پیل شوی، سبا سه شنبه پای ته رسیږي. او د اسرائیل پوز د ټانکونو په ملتیا د غزې د خان یونس له جنوبي شارګوټي او شاوخوا سیمو څخه د سخت دریځ حماس ډلې په وړاندې جګړه لویدیز لور ته غځولې ده. امریکا او اروپا ټولنه حماس ته وی ترهګر ډلې په توګه پیښنی. په عین حال کې د ملګرو ملتو چارواکو په غزه کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره یو ځل بیا د اوربان غوښتنه کړې ده. د ډیپلوماټانو له قوله ویل شوی چې په پام کې ده د ملګرو ملتو عمومي اسامبلې په غزه کې د سمدستي اوربان لپاره سبا سه شنبه د یو پریکړه لیک پر مسوده رای واخلي.
زمو شخله اوسادی رادیو اوري.
په روانه خبرونه کې به واورید ملګرو ملتو ځانګړی راپور تر وای طالبان د جنونو د زده کړو پر سر په خپل منځ کې د نظر اختلاف لري.
آی ثینک ته د خزو د زده کړو په برخه کې فکر نه کوم چې دا ډول یوالې ولري. موږ دا توپیر په ځینو عمومي ویناو کې لیدلای.
په غزنی کې د ټولو کوڅو او کورونو نمونه او آدرسونه په ډیجیټلی بڼه ثبت شي.
د خلکو لپاره یو ټا د سی آدرس پیدا کولو کې به سونه ونه لري، ځکه دا په ګوګل کې جی پی ایس کې ثبتېږي.
په کندهار کې یو خصوصي شوانځي ماشومانو ته وړیا زده کړې ورکوي.
پښتو دنیا انګلیسي شون مهارت انګلیسي.
په نړیوالو موضوعاتو کې د غزې په خان یونس کې د جګړې د سختېدو حال درکو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د ملګرو ملتو د بشري حقوقو شورا ځانګړی راپور ورکونکی ریچارډ بینټ وایي طالبان د جنود د زده کړو په اړه یو خلنه دي. د چې پرونې د دوه فورم په غونډه کې خبري کولې وویل د طالبانو د لوړو زده کړو مخکینی وزیر او د جنود د زده کړو د پلوي لامل له دندې ګوښه شوی وو. جزئیات امید ظاهر مل پر راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړی راپور ورکونکی ریچارډ بینټ وای طالبان د خوځو د زده کړو په اړه د نظر اختلاف لري. هغه پروند دوه فورم په ونده کې چې و برخې د افغانچونو خوځو د زده کړو او کار په اړه بحث ته ځانګړی شوی وو ویل د طالبانو د قوت یو ټکی د دوی یواله دی، خو د خوځو د زده کړو په اړه کې دا یواله نه تر سترګو کیږي.
سماله اند د طالبانو یوالای د دوی د قوت لټکو یو دی، ځکه دوی یوالای ډیر بنسټیز او مهم بولی او قدرت د رسیدو په برخه کې هم ډیر ونده درلوده. خو د خزو د زده کړو په برخه کې فکر نه کوم چې دا ډول یوالای ولري. موږ د توپیر په ځینو عمومي ویناو کې لیدلای.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینټ په خپل خبرو کې د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت د مخکینی سرپرست عبدالباقی حقانی ګوخه کول هم د نجونو د زده کړو په اړه د نظر د اختلاف پایله وبلله. هغه زیاته کړه کله چې هغه یعنی عبدالباقی حقانی سره وکتل د نجونو د زده کړو په اړه ورسره مهم بحث درلود، او هغه پریکړه کړې و چې نجونې او هلکان باید په جلا جلا وختونو یا هم اونۍ کې درې ورځې درس وای. خو د بینټ په خبره هغه یعنی عبدالباقی حقانی له څو مودې وروسته له دندې ګوښه کړل شو او د دې لپاره کندهار د زده کړو په اړه د هغه فکر ډېر اصلي او مخته تللی بله. د طالبانو حکومت روسه د خغلی بینټ د څرګندونو په اړه کومه تفسیره نه ده کړې. په دوه کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی په خپل اکسپانه په دې غونډه کې د خپل سفیر محمد نعیم د ګډون خبر ورکړی، خو ډیر جزئیات نه دی ورکړی. د ویلو ده چې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په اړه د طالب چارواکو ترمنځ بیلابیل نظرونه موجود دي. همدا تیره اونۍ د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانگزی وویل د زده کړو سره شخصي مخالفت له ملت سره جفا او ښکاره ظلم دی. په ورته وخت کې یو شمیر زده کوونکي پر دوی د تعلیم بندیز د افغانستان او خپل ځان لپاره تیاره برخلیک بولي. په ننګرهار کې له دولسم ټولګي یوه فارغه شوې چې نه غواړي نوم یې راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
نور دولتي ادارو څخه هم دا تقاضا لرو چې هغې د خویندو مکتبونه تر دولسمه پورې وکړي چې خلاص شي او خویندې تر دولسمه زده کړې وکړي چې پوهنتون ته لاره پیدا کړي، درمعلمین ته لاره پیدا کړي او هغې پاینده کې وکولی شي چې د خپل افغانستان ته د خدمت وړ وګرځي.
په کابل کې د یو ښوونځي زده کوونکي بیا وایي دوی هیڅ داسې کار نه دی کړی چې پر بنسټ د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه وتړل شي.
مکتب با حجاب زو او هیڅ غیر قانوني کار هم نکاو چې اسلامي امارت زمو خوانځي تړلی له دوی غوښتنه کوي چې هر سجر زمو خوانځي پرانیزي.
حتی سوا دیار لس ورځې وشوي چې طالبانو لشپګم ټولګي پورته نجونې خوانځیو ته لتللو منه کړي، او تر خوای نن درې سوا درې پنځوسم ورځ چې طالبانو نجونې پوهنتونو ته لتګ هم راګرځولي دي. خو په دې ټوله موده کې د طالبانو حکومت د نجونو د زده کړو موضوع لنډمهاله ستونزه بللې ده. ویل یې دي ژر به وته یوه حل لاره پیدا کړي. همدا ډول د وږې میاشتې په نیمایي کې د اسلامي همکاریو سازمان له پلاوي سره کتنه کې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی وویل خلک او نړۍ باید د شرایطو تر برابرېدو په دې برخه کې له زغم او صبر کار واخلي.
د شزو یو ملاتړی بنسټ ته افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د بشري حقوقو په چارو کې ځانګړی راپور ورکونکي ته پیولي کې د طالبانو په زندانونو کې د معترضو شزو او په پاکستان کې د پراخوشتونکو مېرمنو وضعیت ته د پاملرنې غوښتنه کړې ده. د افغانستان د شزو د ملي یووالي چتر په نوم دغه بنسټ غړیو چې د لیکې د بشري حقوقو د نړیوال ورځ په مناسبت ریچارډ بینټ تلیجلې ازادي رادیو ته وویل په داسې حال کې چې د نړۍ نور خلک دا ورځ لمانځي د افغان مېرمنو لپاره یو ماتم دی. جزئیات په دې راپور کې
د افغانستان د خزو د ملي والی چتر په نوم یو بنسټ د بشري حقوقو د نړیوال ورځ په مناسبت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په چارو کې ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینټ ته یو لیک استولای او له هغه غوښتي چې د افغان خزو د وضعیت په اړه عاجل او جدي اقدام وکړي. دغه بنسټ په لیک راغلی دي په داسې حال کې چې د نړۍ خلک د بشري حقوقو نړیوال ورځ نمانځي، خو افغان مېرمنې د بشري حقوقو تابوت ته اوښکې تویوي. په لیک ویل شوی چې د افغان خزو په ځانګړې توګه د طالبانو په زندان زندانونو کې د خزو وضعیت د ورځې منځل د پښتني سره مخ کوي. د خزو د ملي والی چتر د پناه غوښتونکو میرمنو پر وضعیت هم اندېښنه ښودلې او لیکلې دي. هغه فعال او معترض میرمنې چې د دوی په خبره د طالبانو له ظلمونو یې ګاونډیو هیوادونو ته پناه وړې، د بشري ناورین یو بل اړخ دی چې د جبري استلو او طالبانو ته د سپارلو له ګواښ سره مخ دي. د دې بنسټ یوې غړې نه سخره ازادي راډیو ته وویل:
مردم جهان ان د نړۍ خزې دا ورځ نمانځي، خو د افغان خزو لپاره ماتم دی. د دې لیک هدف دا دی چې هغو معترضو خزو ته چې د طالبانو په زندان کې دی او له ظلم او ځورونې سره مخ دي، او ډېرې نورې چې د طالبانو له ویرې ایران او پاکستان ته تللې او اوس د ایستلو له ګواښ سره مخ دي، باید
باید مورد توجه جدی قرار گیرند.
ځینې هغه فعال او معترض میرمنې چې د امنیتي ګواښونو له امله پاکستان ته تللي هم وایي که افغانستان ته واستول شي له خطرناک برخلیک سره به مخ شي. د ښځو د حقونو یوه فعال او د پخواني جمهوري حکومت څارنواله خدیجه نوري چې دا مهال په پاکستان کې د ازادي راډیو ته وویل:
مو در مرض اخراج
موږ د اجباري استلو له ګواښ سره مخ یو. که پولیس مو ونیسي او افغانستان ته مو ولیږي، معلومه نه ده چې له کوم برخلیک سره به مخ شو. زموږ غږ دی ټولو بنسټونو ته ورسول شي،
صدای ما را برسانین.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په چارو کې ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینټ د یک شمه پورس په خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر کې له طالبانو وغوښتل چې د څلورو فعالو خزو په ګډون د بشري حقوقو ټول هغه مدافعان خوشی کړي چې د بشري حقوقو د دفاع په تور نیول شوی. خو د طالبانو حکومت تر اوسه د دغو خزینه فعالانو د نیولو خبر نه دی تایید کړی او نه هم ویاندویانو په دیړه د ازادي رادیو پښتنې جواب کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا وتنبا یوه هم د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامې د تصویب د 15مې کلیزې په مناسبت له طالبانو غوښتي وو چې د بشري حقوقو په برخه کې خپل مسولیتونه وپیژني. بشري حقوقو په تیر بیا د ښځو حقوقو ته درناوی له طالبانو څخه د نړیوالې ټولنې یو مهمه غوښتنه ده. خو طالب چارواکو ته لیدا کړي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې بشري او د ښځو حقوقو خوندې دي. هغه ادعا چې ډېرې ښځې د بشري حقوقو سازمانونه، نړیواله ټولنه او ډېر اسلامي هیوادونه یې نه تاییدوي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19، 21 او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنری خبرداري ورکړی چې له پاکستان استل شوی ډیری افغانان که مناسبه سرپناه پیدا نکړي شاید ژمی په سختو شرایطو کې مړ شي. د کمشنری په وروستیو کې په یو راپور کې ویلي چې د ښځو او ماشومانو په ګډون ډیری راستنه شوي کسان زیانګالي دي. د راپورونو له مخې د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې له پاکستان څخه کم 15 لکه افغانان چې د اوسېدو قانوني اسناد نه درلودل شویدی. د دې موضوع تفصیل وابري.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو انیسیار خبرداري ورکړي چې له پاکستانه ډیری راستن شوی افغان کډوال چې ښځې او ماشومان پکې شامل دي له خطر سره مخامخ دي، او که کافي سرپناوی ونه لري ممکن سخت ژمی ژوند واخلي. یا سازمان په دې وروستیو کې په یو تازه راپور کې ویلي هغه خلک چې پولې ته رسي کې ستړیا وي ګاللي وي چې سملاسي مرستو او هم رواني ټولنیز ملاتړ ته اړتیا لري. یونیسیار ویلي چې دوی غواړي له پاکستان څخه د افغان کډوالو په زور د ایستلو مخه ونیسي، او له پاکستاني په ټینګار غوښتي چې د افغانانو لپاره دي تر هغو چې په عزت او خپل خوښه راستنه شوي نه وي خوندې فضا رامنځته کړي. یو شمېر هغه افغانان چې په دې وروستیو کې له پاکستان افغانستان ته بیرته راستنه شوي وي سرپناه نه لري، او د سون توکو او کمپلو لرلو پرته په یخنۍ کې شپې ورځې تیروي. له لغمان عبدالرحمن او له کابل تیمور شاه ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه ورسره هیڅ مرسته نه ده شوې.
موږ یوازې دا وصولو کالي له ځان سره راوړي، نور مو هیڅ هم نه دی راوړي. ترخم کې موږ سره چې مرسته نه ده کړې، کوم کسانو چې کارتونه ورکول ور یې نه کړل، اوس موږ دې ته سخت اړتیا لرو چې د کور د وسایلو سره یې وسار پناه موږ ته چمتو شي. وستر بلې هوا سړیږي، ژوند تیرول سخت دي.
موږ په کابل کې یو. یو دو طاقه کور مو 1500 افغانۍ په کرایه نیولای. زموږ ټول مالونه او توکي په پاکستان کې پاتې شول. موږ له ډېرو ستونزو سره مخ یو. ماشومان مو ټول ناروغه دي، هوا سړه ده، نه لرګي لرو او نه هم بخاري، نه کوم کار او زمکه لرو، بیکاره ګرځو.
بهرنمی تو بیکار میگردن دیگه.
د پاکستان حکومت د نومبر له لومړي نیټې د بیا اسناد افغانانو د ایستلو بهیر پیل کړی او ویلي دی چې 1.1 میلیون ډیر افغانان به له دغه هیواد وایستل شي. طالب چارواکی وایي چې تر دې دمه له پاکستان څخه تر 1400 ډیر کډوال افغانستان ته راستانه شوي دي. یو شمیر نړیوالو او د بشري حقونو سازمانونو له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو له ایستلو ډډه وکړي، خو پاکستاني چارواکو تل د بیا اسناد افغان کډوالو پر ایستلو ټینګار کړی دی.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له 2:00 بجو له ازادي راډیو واوري.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې په تنفسي ناروغیو داخته کسانو شمیر ډیر شوی او روان کال د دغو ناروغیو له 1,200,000 ډیر مشکوکې پیښې ثبت شوې دي. دغه سازمان په راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال له لومړۍ نیټې څخه د دسمبر تر 2 نیټې پورې له 2,200 څخه زیات کسان د تنفسي ناروغۍ له امله مړه شوي دي، چې زیاتره یې له 5 کلونو کم عمره ماشومان، ښځې او نجونې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي سکل په افغانستان کې په هر تنفسي ناروغیو د اخته کسانو شمیر زیات شوی دی. دغه سازمان د راپور له مخې چې د دوشنبه په ورځ پوه شو د 2023 کال له پیله تر روانې دسمبر میاشتې پورې په افغانستان کې د تنفسي ناروغیو د مشکوکو پیښو شمیر له 1,200,000 څخه ډیر شوی دی. په دې موده کې د دغو ناروغیو له امله د مړو شویو کسانو شمیر 2,500 تنه ښودل شوی، چې 2.2% یې له 5 کلونو کم عمره ماشومان دي. د دغه راپور شمیرې ښیي چې د تنفسي ناروغیو له امله د ټولو مړینو 45.9% یعنې 1,045 ښځې او نجونې دي. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې د هوا په سړېدو سره په دې ناروغیو د اخته کسانو شمیر او د هغوی د مړینې کچه لوړه شوې ده. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ځینې اوسیدونکي هم دا خبره تاییدوي. د کابل ښار یو اوسیدونکي عبدالمید هاشمی ازادي راډیو ته وویل دای او زوی یې تنفسي ستونزې لري او د ژمي په رارسېدو سره یې ناروغي نور هم ډیریږي.
دا موږ چې کومه ساحه کې اوسیږو، شپاړسم محافظه قلعه زمان خان، دلته هېڅ د صفایي خیال ښاروالي نه ساتي. تاسو باور وکړئ چې دغه دوه او درې میاشتنه را په دې خوا زه او زما یو 9 کلن زوی ده. موږ دواړه زوی پلار د الرژي تکلیف لرو او بس سینه او ستونی درد او دغه تکلیفونه ورسره بيخي حد نه زیات شوی دي.
د هرات ښار اوسیدونکو انیتا کاکړ وای چې هغه او پلار یې د سالنډي په ناروغي اخته دي، چې د کال په دویم شپږو میاشتو کې ناروغي ډیریږي. هغه ازادي رادیو ته وویل
بابا ما سم درم ما
زما پلار اوسد سالنډي ناروغي لري، لنه هم څه خطر دولسمه میاشتې پوري زموږ حالت خنوي. زه د تنفس سپری کاروم، کله چې موږ ډیر ګرځو ستړي کیږو یا موږ لوړ ځای ته پورته شو یا هوا سړه شي، سالنډي راته پیدا شي.
په همدې حال کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر الیاس غفورزی ازادي راډیو ته وویل د تنفسي ناروغیو، زکام او موسمي الرجي ناروغانو شمیر چې کلینیک ته مراجعه کوي ورځ په ورځ زیاتېږي، او د ژمي ساړه، د هوا ککړتیا او د کافي خوړو نه استعمال د دې ناروغیو په لاره خرابېدو خپل اغېز لرلی دی. هغه د تنفسي ناروغیو د مخنیوي په اړه وایي
مشروع خلاصه مراجعه ته تک د ګرمو جامو اغوستل، د مقاومت د زیاتوالي لپاره د ګرمو انرژي لرونکو خوړو خوړل، د ماسک اغوستل او له هغو کسانو څخه لرې پاتې کېدل چې په شدید تنفسي ناروغي وخت دي. د ناروغي د مخنیوي مهم لارښوونې
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته له یوې خوا د نړیوالو مرستو د کمیدو له امله ډیری وګړي په ځانګړې توګه په لیرو پرتو سیمو کې روغتیایي خدمتونو ته اسانه لاسرسی نه لري، او له بلې خوا په کورنیو کې د عاید کموالی د خلکو د روغتیایي وضعیت د خرابېدو مهم لامل بلل شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا مخکې ویلي و چې افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیم د بدلون له امله ډیر زیان ګالی دی. او چا په دغه راپور کې د یادو اقلیمي بدلونونو د اغېزو لکه وچکالۍ، د ناروغیو د زیاتوالي او طبیعي پیښو یادونه کړې وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې د اسرائیل پوز د غزې د جنوبی برخې په ګنمیشت سیمه خان یونس کې د سختدریزي حماس ډلې په وړاندې جګړه تیزه کړې، په سیمه کې د اوربان لپاره غوښتنې مخ په ډېریدو دي. له بلې خوا اسرائیل ویلي چې په غزه کې د جګړې له پیل راهیسې د وژل شویو سرتیرو شمیر یې له سلو تنو اوښتی دی. د دې موضوع تفصیل له نوریاس نوری اورو.
د اسرائیل پاوز د ټانکونو په ملتیا د غزې په جنوب خان یونس خارګوټي او شاوخوا سیمو کې د سختدریزي حماس ډلې په وړاندې جګړه لویدیز لور ته غځولې. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. اسرائیل په خان یونس کې پر جګړې وروسته له هغې تمرکز کړی چې په تیرو څه باندې دو میاشتو کې د غزې په شمالي برخه کې پوځي عملیات ترسره کړل، چې په نتیجه کې د غزې د 2.3 میلیون وګړو اکثریت دې ته مجبوره شول چې له خپلو سیمو بې ځایه شي. د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخې هغه راپورونه ته په پام چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO په غزه کې روغتیایي وضعیت ناورین بللې. فلسطینی فعالانو په غزه کې د اوربند لپاره پر اسرائیل د فشارونو لپاره د ګډو هڅو په ترڅ کې نن دوشنبه د نړیوال اعتصاب غوښتنه کړې ده. خو د راپور لمخې نه ده څرګنده چې آیا دغه غوښتنه به چې وایي اوسې وخت دی چې په ټوله نړۍ کې اعتصاب وشي په نړیواله سطح بدرګه شي، یا هغه به پر اسرائیلي جنگي الوتکو اغیز وکړي کنه. پاین هلکه د ډیپلوماټانو له قوله ویل شوې چې په پام کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبل چې 103 غړي لري سبا سیشن به دی و پریکړه لیک پر مسودې رائے وقلی چې په غزه کې د سمدستي اوربن غوښتنه کوي. د تیرې جمعې پر ورځ د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې په غزه کې پر بشري دلایلو د سمدستي اوربن غوښتنه کوله. د عربي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د یکشنبې پر ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې په نړیوال کانفرنس کې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د متحده ایالاتونو پر دریس چې تیرې میاشتې د موقت اوربن لپاره خبرو کې مهم رول لوبولی او انتقاد وکړ. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش ویلي دی به د اوربن لپاره له غوښتنې لاس وانخلي. ګوتریش وویل د امنیت شورا غوښتي و چې په غزه کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره اقدام وکړي او د هم پر بشري دلایلو د اوربن غوښتنه بیا تکرار کړي، خو په خواشنۍ سره چې امنیت شورا ونه توانېده چې دا کار وکړي. د ګوتریش په خبره دا په دې معنی نه ده چې دې مسلې ته به ډیر پام نه کیږي. پاین هلک د اسرائیل پوز نن دوشنبه وویل چې په غزې ترنګ کې د ځمکني جګړې له پیل راهیسې د وژل شوو سرتیرو شمیر له سلو اوښتی. د فرانس پرس اژانس راپور له مخې پوز ویلي چې په روانه جګړه کې د 3 نورو سرتیرو په وژل کېدو سره د وژل شوو اسرائیلي سرتیرو شمیر 101 ته ورسید. په دې اړه چې دغه 3 سرتیري کله او په څه ډول وژل شوي نور جزئیات نه دي څرګند شوي. په غزه کې جګړه وروسته له هغې پیل شوې چې سختدریز حماس ډلې د اکتوبر په 1 د اسرائیل پر جنوبي خارګوټو برید وکړ، 1200 کسان ووژل او شاوخوا 240 نور یې ارغمل کړل. اسرائیل دغه برید په خبرګون کې ژمنه کړې چې حماس ډله به چې له 2001 کال راهیسې پر غزې کنټرول لري له منځه وړي. په غزه کې روغتیایي چارواکو ویلي چې د اسرائیل په بریدونو کې شاوخوا 8000 کسان وژل شوي او نږدې 5000 نور ټپیان شوي، خو دغه شمېر په خپلواک توګه نه دی تایید شوی.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
په کندهار کې یو خصوصي شوانسي دیشتنو هلوکانو او جنو ته د وړیا زده کړو زمينه برابر کړي ده. دغه خصوصي شوانسي مسؤلان وای په دې زده کوونکو کې بي وزله یتیمان او راستانه شوی کډوال ماشومان شامل دي. تفصيل په دې راپور کې.
اتکلنه آسیا کندهار کې د اشرف البلاد په نوم د یو خصوصي شوانسي د لومړي ټولګي زده کوونکو ده چې په وړیا ډول زده کړې کوي. د آسیا پلار 15 کاله وړاندې د طالبانو او پخواني جمهوریت د ځواکونو ترمنځ په جګړه کې وژل شوی. دغه اتکلنه ماشومه د زده کړو سره د بې کچمینې په خاطر د خپل ټولګي او نمره ده او غواړي په راتلونکي کې یو ډاکټره شي.
پلار می شهید سنتی سوز خپل دا کارگان سر و سیشم زغال پنده که دکترشم خپل و خلقو تا خسمت بکنم. پشتو دنیا ریاضی شون مهارت انگلیسی.
پا افغانستان که روان بیوزلی دا ماشمانو دا سالی میروزنی پا وراندی سترخان بلل کیجی او دا دیرو کورونوی ماشمان دا فقر و غربت لامل دزدکلو پاتا کیجی. آن یو شمیر ماشمان مجبور کیږي چې درانه او شاقه کارونه وکړي. یو ولسکلن شبیر احمد د اشرف البلاد شونځي یو بل زده کوونکی دی چې د بیوزلی لامل یې زده کړی نه سوای کولای. خو اوس په دغه شونځي کې د خپل ورونو سره یو ځای په وړیا ډول زده کړې کوي.
جلته راځم درس وایم، د بازی پر ځای کوڅې ته د باندې د کار پر ځای غواړم چې درس وایم او د ځانه ډاکټر جوړ کړم.
په دغه خصوصي شونځي کې د هغه ماشومان شمیر دې شتنو تر رسیدي چې په وړیا توګه زده کړې ترلاسه کوي. دغه ماشومان چې ډېره برخه انجونې دي، بیا وزله یتیم او تازه راستنه سوي کډوال دي. د دې شونځي مسولین وایي دا ګامې په هیواد کې د اقتصادي ستونزو له امله اخستي تر څو اړمن ماشومان هم د زده کړو برخه مند سي. دوی غوښتنه کوي چې ټول تعلیمي بنسټونه دې تر خپله وسه بې وزله ماشومانو ته دا ډول امکانات برابر کړي.
موږ په ګران هیواد افغانستان د استعدادونو څخه ډک دي، خو متاسفانه موږ کورنۍ چې دي اقتصادي مشکلات ډېر زیات، نو په دې خاطر سره ځینې کورنۍ یا هم ځینې ماشومان چې دي ډېر زیات استعداد لري، خو دې نسي کولای چې خپل استعداد و نړۍ ته ښکاره کړي. خو خوشبختانه زموږ اشرف البلاد اکاډمي د خاص دغه فرصت د حقوق زده کوونکو د لپاره برابر شوی دي، کوم چې ډېر زیات با استعداد او تکړه زده کوونکي لرو، او هغه د لپاره موږ فری فرصت برابر کړی دي.
تر دې وړاندې د افغانستان په یو شمېر نور ولایتونو کې هم په شخصي هڅو او وړیا ډول د ماشومان او ځوانانو لپاره د زده کړو امکانات برابر سوي. دا هڅې ورسته تر دې لا زیاتېږي چې طالبانو د تیرو شاوخوا دوو کلونو راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي دي، او دا سیه په ډول د میلیونونو نجونو د لوړو زده کړو هیلې تر خاورو لاندې سوي.
په غزنی ښار کې د ټولو کورونو، دوکانونو، سړکونو او واټونو ادرسونه الکترونیکي او ډیجیټلي کیږي. د غزنی ولایت د مرکز د ښاروالۍ چارواکي وایي دا به ټول ګوګل ته پورته کیږي او لوکیشن یا موقعیت به په ګوګل کې وي. که څوک غواړي خپل دوست ته د خپل کور او ځای لوکیشن یا موقعیت او ادرس ورواستوي، نو کولای بشي چې لینک یې ورولي شي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
په غزنی ولایت کې د ښاروالۍ ریاست مسولین وایي په دغه ښار کې د ټولو کورونو، کوڅو او سړکونو ادرسونه له ګوګل سره وصلوي. دوی وایي دا پروژه د ښاروالۍ تر چتر لاندې د ادرس ورکونې یو خصوصي شرکت پر مخ وړي. د غزنی ښاروال مولوي محمد نبی حمزه د دغه پروژې د ترتیبولو پر وخت رسنیو ته وویل په راتلونکي یو کال کې به د ښار ټولې ناحیې، کورونه، سړکونه او کوڅې په ځانګړو نومونو او نمرو سره ونوموي او لوحې به پرې نصب کړي. نوموړي وویل تر دا وخته پورې 15,000 کورونه، دوکانونه او کوڅې د خلکو په مالي مرسته نمره سوي دي. هر کور او هټۍ به 150 افغانۍ ورکوي او شاوخوا 10 میلیون افغانۍ لګښت پر راځي. حمزه زیاته کړه دا پروژه به د یو کال لپاره دوام وکړي او د ښار په ټولو ناحیو کې شاوخوا 200,000 کورونو، دوکانونو او د 3,000 په شاوخوا سړکونو او کوڅو د لوحو نصبولو لړۍ دوام لري. دغه نمونه او نمرې به له ګوګل سره د آنلاین ادرسونو په توګه وصل کړي. ښاغلی حمزه زیاتوي وروسته به دغه سیستم الکترونیکي سي. موخه مو له دې پروژې څخه دا ده چې خلکو ته د ادرسونو او ځایونو په موندنو کې اسانتیاوې رامنځته سي. دا به ټول ګوګل ته پورته کیږي او لوکیشن به یې ګوګل وي. که څوک غواړي خپل دوست ته د خپل کور او ځای لوکیشن او ادرس واستوي، نو کولی سي چې لینک یې ورولیږي څو د همدې په تعقیب ادرس په اسانۍ سره پیدا کړي.
د خلکو د پاره ګټه دا ده چې ادرس پیدا کولو کې به هیڅ ستونزه ونه لري، ځکه دا په ګوګل کې جی پی ایس کې ځکه ثبتېږي او هر څوک بیا کولای شي چې دغه جی پی ایس نه په استفاده لري کوم خارجي بازارونه سي دي، خپل موټر کې، خپل ټلیفون کې، بی نیټ او بی مصرف هغه خپل ټاکل شوی ځای ته ځان ورسوي.
مولوی محمد نبی حمزه د دې اقدام ګټي د ادرسونو د ورکولو په وخت کې د ټلیفوني لګښتونو کموالی، د جرایمو د کچې ټیټوالی او د دقیق لوکیشن لارې د پیښو پر مهال د اطفایو او ایمبولانسونو پر وخت رسیدنه یادوي. د غزنی ښاروالۍ له ښاریانو غواړي چې د لوحو په ساتنه او د ښاري فرهنګ په دودولو کې ورسره مرسته وکړي. په ورته وخت کې د غزنی ښاریان خوشی څرګندوي او وایي په دې کار سره به د ادرس موندنې په برخه کې دوی له کړاوونو خلاص او په اسانۍ به هدف ترلاسه کړي. حاجي جمعه د غزنی ښار یو اوسیدونکی دی. دی وایي آبادۍ او کله یوې خوا ښارونه نه وي آباد او ښکلي کړي، خو له بلې خوا یې ادرس موندنې پیچلي کړي دي. نوموړی په دې باور دی چې د ښارونو بڼې له یوې ورځې بلې او له بلې بلې ته د بدلون په حال کې وي او د مشخصو ادرسونو د نشتوالي له کبله خلک تل له ستونزو سره مخ وي.
بیا مخ خو خلق ډیر په تکلیف وسل نور ولایتو په میلمانه را نه نور جایو براکلو نو هغه په ادرس په ټلیفون هغه بیا نه سوی پیدا دا ډیر یو وساشه ده تا خارج کې موږ لیدل دا ډیر وساشه دی امنیت له لازم کنه د خلکو د وسایل لپاره کنه د ټلیفون له مصرف کې موږ د غراځي کمواله راځي د خلکو او سردرد هم کمیږي ډیر اسانه پیدا کیږي
د غزنی اوسیدونکو وای دی چې کله هم خپل دوستان او خپلوانو ته د کور یا ځای ادرس ورکوي نو تر نیمایي لارو په خپل ورځي او په خبره د مشخص ادرس لنشتوالی میلمه لاس نیولې کور ته راولي تر دې وړاندې په غزنی ښار کې ټولو ولسونو د مشخصو ادرسونو د نشتون لامل لا زیات ستونزو سره لاس او گریوان وو
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځه ویشت مترو اوریدلای شي
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته
د خبرونه په دوام کې ونیز باس لرو ته تر دې وړاندې مو ز اسمت سروان د دې سات لاندو خبرونو ترا بولم د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری خبرداري ورکوي چې که هغو افغانانو ته چې له پاکستانه بیرته افغانستان ته ستنی شي لازمې مرستې ونه رسیږي په سخت شمی کې به ومري د اسوشیټډ پریس خبري آژانس د راپور له مخې د اکتوبر میاشتې لومړی راځي لکه چې د پاکستان حکومت اعلان کړی چې بیا اسناد کډوال به په زور باسي تر اوسه نږدې 15 لکه افغانان له پاکستان ایستل شوی یا په خپل وتل دي د ملګرو ملتو د بشري چارو د همژغې اداره اوچا وایي د راتلونکي 2040 کال لپاره د افغانستان په شمول په یو شمېر هیوادونو کې د بشري فعالیتونو لپاره شپږ څلوېښت اشاریه څلور میلیارد ډالرو ته اړتیا لري د راپورونو له مخې د افغانستان د پخوانیو ځانګړو امنیتي ځواکونو شاوخوا 200 غړي چې د بریتانیا لخوا روزل شوي او تمویل شوي له پاکستانه د استلو او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته د استولو له خطر سره مخامخ دي تمر چې په دوبۍ کې د اقلیمي بدلون کانفرنس ګډونوال د نړۍ د تودیدو د مخنیوي لپاره اساسي حل لارې پنه کړي د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش چې نن بیرته د کانفرنس ته ستون شوی وایي اوس د دې وخت چې په نشنیت خبري وشي او ننګونی رابور سره شي او د اسرائیل پاوز د ټانکونو په ملکیا د غزې د خان یونس له جنوبی شارګوټي او شاوخوا سیمو څخه د سختدریزي حماس ډلې په وړاندې جګړه لویدیز لوري ته غزولې ده
پنځه دقیقې
دو خبرې دی یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 15 فیصد
متاسف یم چې
حکومت کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
درنو اوریدونکو سلامونه او درناوی می ومنه 15 دقیقې 19 بحث موزه سفی ولاستان ځای خرغلاست ویم په دغه پروگرام کې پر شیعاګانو د بریدونو په زیاتېدو باندې بحث لرو دغه بریدونه په افغانستان کې د کوم هدفونو لپاره کیږي څوک پکې ممکن خکیل وي او آیا طالبان واقعا د دې ورتیا لري چې پر شیعاګانو د بریدونو مخاوني سي په دغه پروگرام کې پام دغه موضوعګانو باندې لخپل درنو ملمنو خاغلی یوسف امین زازی د امنیتی چارو شنونکی او خاغلی نصر احمد شیرزی د سیاسي چارو لکارپو سره بحث کوو دواړو ته خراغلاست وایم خاغلی زازی پایله تاسو کو پر شیعاګانو باندې بریدونه خصوصا هغه چې دوی عالمان پکې په نخښه کې وژل کیږي په څه هدف تر سره کیږي فکر کوي
مانه نسبتا چې په دې تاسو د برنامه ملما او ټول تاسو ورېدونکو ته سلامونه ونې کې وړاندې کوم اګوره بریدونه د افغانانو باندې چې هغه شویا دي که سنی دي که هر قوم سره تعلق لري که هر څوک دي د سازمان یافته بریدونه دي په دغه کې خکیر څنګه چې د ټول نړیوال په جوته ده څنګه تلوي خلنه دي جګړې تمویل کول کی اساسي رول لري او بیا په څنګه کې سیمه هی وا دغه استخباراتي کړي دي چې خرچوي یعنی په ذریعہ دي خرچوي عناصر په داخله د افغانستان کې افغانان وژني دغه ته مونږ هیڅ وخت نشو ویلای چې دا غدي د کشویا د کسونی ده نمونه ورکول کیږي نمونه نه هم همدغه علاقات سوء استفاده کوي ځکه چې هغه ډېر هوښیارې ځیرکې کړی دي هغه د دین نه کاملا آګاهي لري د دین نه استفاده یعنی د مونږ هغه د ضعف نقطو نه او دی واد دی خلقو او دی حکومتونو دی ضعف نقطو نه استفاده کوي دا بلګونه کوي هدف د دوی افغان وژنه دی هدف د دوی دا دی چې دغه هیواد باید سوکاله نه وي دا هیواد په پښو ولاړ نه وي او دغه هیواد ته ستونزې راپیدا کړي دا د نن ورځې خبره نه ده دا 50 کاله حتی د هغه نه مخکې هم دغه مسایل شتون لرلو فقط دا تعقیبوي سمتي ژبنیز تعقیبوي او قومي مسایل دوی تعقیبوي دوی د افغانستان د بقا لپاره او د افغانستان په کل کې د افغانانو د سرخوږی لپاره او د دې هیواد د تباهۍ لپاره په ټول دغه لسیزو دغه اقدامات کړي دي او همدا یې هدف ده
مننه کوم زازې سپ شیرزای سپ د تاسو نام غواړم دغه پښتنه کوم چې پر شیاګانو باندې په افغانستان کې بریدونه کڅام چې زازې سپ وویل چې ټول افغانانو باندې بریدونه شوې دي مګر دا ډله تر ډیره پورې هدف ګرځیدلې د کابل په لویدیس کې ګڼ لوی بریدونه په دوی باندې شوې دي د طالبانو په وکمنی کې هم په دوی باندې بریدونه وشول تاب کندهار په مزار شریف په بغلان کې او تر ټولو ورستۍ بیلګې په هرات کې شاوخوا شپږو کسانو شیاګانو وژل کېدل دغه بریدونه په څه معنا دي هدفونه شاته څه دي
سلامونه ونې کړي تاسو ته تاسو ته پروګرام مې درنه ملما ته او ټکنیکي همکاران ته او درنو محترم اوریدونکو ته وګوره دا خو یو ژوره خبره ده چې د افغانستان جګړه یو چې قومي مخ لري او بل مذهبي مخ هم لري مخ کې هم دا کارونه شی و ځکه چې تاسو ملما ویل خو د جهاد په وخت کې په دغه څلوېښت کاله کې دا کارونه کم وو او مونږ په یاد وساتو چې کله چې طالبان دغه د طالبانو د پیدایښت نه رئیس دغه جګړې یو خو طالبان د استخباراتي جګړو استخدام شوی وو استخباراتي جګړو دپاره او بل طالبان یو بل مسؤلیت و چې دوی غوښتله چې دغه مذهبي جنګونو ته هم لمن ووهي یا دو ساتو چې د طالبانو منځ کې وهابي ګروپونه هم ډیر زیات فعال ده وهابي خلک چې د شیعګانو سره او د حنفي مذهب سره دوالو سره د حنفي فقه سره او جعفری فقه سره دوی مخالفه ده تاسو په یاد وساتئ د طالبان د شل کاله د جمهوریت په واکمنۍ کې هم په شیعګانو باندې د بریدونه زیات وو اوس هم دغه دوه که دوه نیم کاله یا دوه کاله نه زیات شو چې دوی داغلی ده هر وخت په هر ځای کې شیعګانو باندې دوی بریدونه کوي همدغه وهابیا ده یا د طالبانو هغه بله وظیفه چې یو مذهبي جنګ ده هغه مذهبي جنګ هم دوی شیعګانو باندې هر طرف ته او مونږ په یاد لرو چې په حنفي جماعتو کې هم دوی بریدونه ډېر وکړه په خانقاه کې په دغه ځایونه کې مقدس ځایونه کې د حنفي فقه باندې دوی بریدونه وکړله خو زیاتره په جعفریه فقه باندې دغه د وهابیت یو بل لوبه ده یو بل دوی جګړه ده چې دوی مذهبي جنګ هم د استخباراتي جنگ سربیره دوی مختوري او د طالبانو همدغه درې ده او دغه حقاني شبکه چې ده دوی ډېر خلک وهابیان ده ټول خلکو ته معلوم ده او همدغه خلک کله به داعش باندې اچي کله به بل باندې اچي کله به بل باندې اچي حالان چې همدغه داعش هم دوی د طالب هم دوی د القاعده هم دوی د ټول ملګري و مخکې ملګري و اوس هم ملګري ده د دوی کډوی وای په لاسانه کې یو څه وای دوی توان هم نشته چې دوی د القاعده د القاعده مخونیستی یا د داعش مخونیستی ټول یو ګروپ د ملګرو ده ټول یو د یو افکار لري یو وظیفه لري یو دند لري او یو بادار لري چې موږ امریکا ده او موږ اسپایډ
مننه کومه کاغله شیرزای د تاسو خبري مو اوریدلې البته د امریکا متحده ایالاتونو او تیرندوی بنسټونو ویلي دي چې طالبان د القاعده شبکې امدارنګ د تاریخ طالبان پاکستان او د داعش په وړاندې مبارزه کې د دوی ورتیاوي نامشخصي دي معلومی نه دي چې څه کړی دي او څه کولای شي او د افغانستان کې په شیعاګانو باندې د اکثرو بریدونو مسؤلیت داعش ډله منلی ده چې ظاهرا طالبان هم عملا دوی سره په جګړه کې خیل دي په ځینو ځایونو کې په کابل په شمول باندې د داعش په پټن ځایونو باندې دوی بریدونه کړی دي او وایي چې دا ډله غواړي لمینځه یوسي او په کابل لویدیځ کې هم د اکثرو بریدونو مسؤلیت داعش ډلې منلی ده. ښاغلی زازای د داعش ښکېلتیا څومره هغه د ښکاره ده په دغې مسله کې او هغوی فکر کوي څه ستراتیژي تعقیبوي د افغانستان د دغو خلکو د هدف ګرځولو نه؟
ګورې راځئ چې مونږ مراجعه وکړو د الله تعالی حکم ته. الله تعالی په قران کې وایي چې تاسو مم متفرقه کیږي، یعنی مسلمانان ترې کیږي، په ډلو ټپلو په مذاهبو مه بېلېږي، دا د الله امر ده. زه په نوم د داعش، په نوم د دغ، په نوم هغه په اسلام دین کې دا ناروا کار ده او د الله د حکم نه سرغړونه ده. آی کاش دا بحثونه نه وای شوی چې مثلا په مختلفو مذاهبو بیل شوي، په مختلفو طریقو ویشل شوي، دا د دښمن کار ده، دا د اسلام دین خبره نه ده، دا د الله حکم نه ده. بعد د مونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دغه تفرقې شروع شوي دي او دغه جګړې هلته موجودې وي. ګورې د دغ ضعف نه او د مونږ ناپوهۍ نه، یعنی د خلکو ناپوهۍ نه دا کېږي، ډېره غلطه استفاده کېږي، ځکه مونږ تاسې افغانان یو. دغه افغانان کله چې دغه ماشومان مکتب ته ځي نو استاد ته ډېر درناوی لري، که مدرسې ته ځي نو عالم په نوم یو کس ته ډېر درناوی لري، حتی که هغه په حالي که بې حالی یا که بې لاري که په لاري، هغوی چې استاد ده، یعنی په یو معیارو باندې چې مونږ ته دین حکم کړی دی، انسانیت حکم کوي، مکاتب او مساجد او مدارس مو هغسې اشخاص نشته، یعنی مختلف ډلې مختلف مدارس او په مذاهبو کې او په احادیث کې دوی اختلافات لري، دا د پلانکي مدرسه ده، دا د پلانکي مدرسه ده، پس د سړی عالم نه ده. مګم دوی همیشه په هغو ځای کې ګمارل شوي دي چې هغه د احترام وړ ځای نه دي، مثلا مساجد، مثلا مدارس، مکاتب. که زه اوس خپل بچي ته ووایم چې دغه استاد دي یا دغه مولوي صاحب غلط درته ویلي دي، ما علمیت زیات وي، نو دا زوی ما حساسیت ښیي چې پلاره هغه استاد ده، نو استاد مسجد عالم هغه به باید معیارو باندې اوسي. متاسفانه چې په افغانستان کې هغه معیارونه مد نظر نه نیول کېږي، نو دغه یوه تشه ده او چې دغې نه سو استفاده کېږي. سو استفاده څوک کوي؟ هغه کسان کوي چې د مونږ هیواد سره او د مونږ اسلام د دوی داده چې دین را مخته کړی ده، مذاهب را مخته کړی دي، فکر ده او د دوی نه په استفادې سره غواړي چې د افغانانو تباه کړي، برباد کړي، د هغوی وطن باید همیشه ویجاړ اوسي. دغه یو علت ده، نو دغه یو دلیل ده. اگر چې په اصل کې ما خو عرض درته وکړو چې الله حکم ده چې تاسو مم تفرقه کیږي، بس دوی چې هر څوک د دغه ادا کوي او دا خبرې منځ ته راوړي، دا د الله د حکم نه سرکشي ده او هغه ته مونږ مسلمان نشو ویلی.
دا زما حق دی.
د شزو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
من نه کوم چې 25 دقیقې ونیس بس تغایی است. شیرزای سیب، یو مسئله بل هم شده چې د افغانستان اوسنی واکمنان چې دی د طالبان و حکومت، دوی د شیعگان و د هزارگان و د ادفی بریدون و د مخنیوی لپاره فکر کوي چې اقدامات کولی شي، وړتیا لري که څنګه؟ له دوی څه توقع کیدای شي په دغې مورد باندې؟
وګورئ، دا کوم وخت چې طالبان راغلي ده په شیعگانو باندې خو بریدونه زیات شو،
ترڅو چې د شیعهګان امنیت په خپل هغه محلي کادرونو ته ونسپارل شي، شیعهګانو په شیعهګان ته په خپله منه علاقه کړو، په خپله کوم ځایونه چې دوی اوسېږي د دوی د کادرونو نه طالبان استفاده ونه کړي او هماغه اعتبار په دوی باندې ونه کړي، نو مشکله ده چې طالبان د دوی امنیت ونیسي. لکه چې ما مخکې وای، دا یو مذهبي جنگ هم را روان ده، نو دوی په چې د امنیت بل څوک وساتي چې هغه په شیعهګانو په شیعهګانو سره دښمني ولري، نو دښمن څنګه د یو کس امنیت ساتي؟ که طالبان رښتیا ژمن وي چې د طالب د شیعهګانو امنیت وساتي، نو په کار ده چې په کومه سیمو چې شیعهګان اوسېږي د هغه ځای د هغه کادر محل چې ورته وایي محلي کادرونه دوی په کار وګماري او امنیتي مسؤلیت ورته وسپاري چې شیعهګان په خپله امنیت په خپله ونیسي. نور داسې نه کېږي چې هغه ډلې چې راغلې ده په افغانستان باندې حاکم ده، هغه یو استخباراتي او مذهبي وزیر ده، یو دنده هم لري، خصومت او کینه او دښمني مشته ورسره، بیا چې هغه دښمن ته د چا امنیت سپارل دا عقلانیت نه ده، دا عقل نه مني. که طالبان رښتیا ژمن وي، ولې په بامیان کې په کوم ځایونه چې بازارګان ده شیعهګان زیات ده، ولې که هغوی هم اوس خو تاسو سره په مهین د وزارت هم شته، تاسو سره خو بازارګان دل بلکل په یو خرابیا ده، په یو ښه حالت کې ده، تاسو سره یو ځای کار هم کوي، نو ولې که اعتماد وکړه؟ که اعتماد سازي کوي خو دې ته وایي اعتماد سازي. امنیت هم ورته وسپاره چې وخت واخله، دا ستاسو سیمه ده، ته په خپل امنیت وساته. ته پوهېږې چې دلته ته په واک نه لرې، په داعش باندې واک نه لرې، په القاعده باندې واک نه لرې، په خپل وګړه کوم لاس لاندې خلک چې ده په دې باندې ته واک نه لرې. په عمر کې دا چې کوم وخت نه چې طالبان شروع شوی ده مذهبي جنګونه او داسې اختلافونه مشته، د اسلام د صدر نه تر اوسه پورې شته، پهدا هر څه پوهېږې، نو ولې اعتماد نه کوې په خپله محلي کدرونو باندې چې هغوی خپله امنیت وساتي؟ نو د دې جلوګیري کول شي که نه، نو چې ستر ځلې طالبان دا خبرې وکړي چې مونږ تاسو امنیت ساتو، دا یو دروغ ده، دا یو فریب ده، دا یو چل ده، او دا بس یو خاورې وایي د هزارهګانو او د شیعهګانو په سترګو باندې، او همداسې را نور هم کېږي، دغه عملیات دغه بریدونه نور هم کېږي، نور هم به زیاتېږي، هماغه استخباراتي او مذهبي جنگ نور هم دوی ادامه ورکړي، او دا خبرو سره دوی هزارهګان دوی غولوي.
مننه کومه. ښاغلی زازه، شیرزي صاحب وویل چې دغه د محلي کادرونو نه یا هغه کسان چې با تجربه دي د هغوی نه باید استفاده وشي. په تیر نظام کې هم خصوصا په کابل کې موږ ولیدل چې د شیعهګانو په مراسمو کې او تر مراسمو مخکې یا تر هغه وروسته ځینې خلک مسله کېدل، د دوی په ډله کې دولت ورته وسلې ورکولې او دوی به امنیت نیو، خو سره له هغه هم د دوی په مذهبي مراسمو په جماعتونو په تکیه خانو باندې بریدونه وشول، او ډیر خونړي بریدونه چې د افغانستان ګڼ خلک پکې مړه او ټپیان شول او توند غبرګونونه یې وپارول. اوس فکر کوي دغه پراکټیس عملي کېدای شي؟ څومره مهمه ده چې د دوی خلک بیا وسلې ترلاسه کړي او وکولی شي خپل امنیت ونیسي؟ دا فکر کوي چې کار ورکوي؟
ګوري ورونه، زه به دا وایم چې وخت چې تاسو د الله د حکم نه ووځي، تاسو یو مسلمان او متفرقه کېږي. اسلام یو دین ده، شیعه او سنی چا بسله دی؟ دا د ماته دوی عرض وکړي چې شیعه یعنی څه، سنی څه یعنی څه. اسلام یو دین ده. په قرآن عظیم شان کې الله پاک حکم کړی دی چې تاسو خپل دین دی، مونږ دی خپل دین، مګر هیڅ کې نه دی چې تاسو یو بل مړه کړئ. بېزیکي مثلا موږ ګوره ټول عقیده په خدای لرو، په قران لرو، په پیغمبر علیه السلام لرو. دا دی سیرت نبوي چې موږ تاسې ټول مسلمان په عقیده لرو. ښه، تاسې ماته دغسې یو څه راته وښیئ چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خلک یې وژلي وي، سرتونه پرې کړي وي، هندیاري کړي وي، وشتي وي، ظلمې کړی وي، توهینې کړی وي، تحقیر یې کړی وي، چاته کنځلې کړي وي. یو نمونه دی څوک راته وښیي؟ بس دا د دین بدنامول دي، دا د اسلام د دین بدنامول دي، او دغه کې مونږ خپل لاس لرو. یعنی پروژه پردې ده، سیاست د پردې ده، عملي کوي خپل افغانان عملي کوي د پردیو په اشارې. دغه یو هغه ده، یعنی که چېرته مونږ افغانان خپله یو بل وپېژنو، یو بل ته هم نه کړو، لکه تاسې چې اشاره وکړله د اهل خلکو نه، که د هزاره ورور مې وي، که پښتون وي، که تاجک وي، که غوي اهل کسان، یعنی اصلاح شوی کسان تاسو په حکومت کې راولي هغه ته واک ورکې کنه هغه ته اختیار ورکې، نو زه فکر کوم ستونزه به نه وي. ولې د ټول حکومتونه وایي چې مونږ اصلاحات لپاره ژمن یو، مونږ کوشش وکړو چې حکومتداري ښه حکومتداري راولو. اوره د کوشش څه معنی لري؟ ولې ته د مخکې نه مخکې چې حکومت ته راځي اهل کسان دې نه لسپرې په هغه چوکو کې، ولې اصلاح شوی کس نه راولي؟ دا ولې نه پنځوس کاله زه همدغه اورم چې مونږ ژمن یو اصلاحات راولو مدانو. نو ته چې اصلاحات راولې معنا دا ده چې ته مشکلات ډېر لري، مشکلات چې ته لري د تا راوستي دي. اوس نه پنځوس کاله شپېته کاله ما هغه وکړلو، صبر وکړلو چې اصلاحات به راشي، د اصلاحاتو په نتیجه به هېواد جوړ شي. لیکن هېواد ورځ په ورځ خرابېږي. بس مشکل په همدغو واکدارانو کې ده. ته ولې اهل سړی نه لري؟ ولې اهل سړی وزیر کوي نه؟ ولې مامور کوي نه؟ ولې یو رسالت نه ورکوي؟ ولې اهل سړی په مدرسې کې نه ګماري؟ ولې اهل سړی
نظامی لحاظ مهم طریقہ بانے باید وشی یو طریقہ خوشی رسے ماری فکر چې د دوی دغه خلکو ته باید وسلی ورکړل شي. زما پوښتنه هم دغه وکړه، تخنیکی لحاظ وشار به چی مهم ادا که څنګه کار ورکی؟
نه نه، هر څوک چې به دا څوک ځان ټوپک دار ټولو ته دی ورکی کنه، به حکومت د کرا کینه حکومت وظیفه څه شو؟ د امنیتي ادارو وظیفه څه شو؟ د استخباراتي د کشفي ادارو وظیفه څه شو؟ بیا د ماته مو کو کو په ټوپک راکی د څلوېخ میلیونه نفوس ته ټوپک ورکی راکټونه دی ورکو، نه پیغام د چا په خلاف دی اصلاح استعمالو او د چا نه ځانونه ساتو. مو ټول افغانان یو، زه ازاره به مانه ځان ساتي، په تواجک بوزبک به یو بل نه ځان ساتي. نو دا خو درست نه دی، دغه پایلې غلطې دي. دا د حکومت او د دولتونو وظیفه ده چې د خلکو امنیت باید خوندي وساتي. دا د دوی وظیفه ده او د دوی ضعف ده. او دا چې عملې کېږي، دا ما مقصد دا ده چې د بریدونه ډېر کم شوي هم دي. ولې مثال اوس وایي چې د هزاره ورونو پر وړاندې دا مسایل زیات دي؟ ځکه چې هزاره ورونه وایي چې زه شیعه یم، اساسیت ښیي، یعنې دغه استخباراتي منابع خو دغه ته فکر کوي چې دا ورونه زر اساسیت ښیي، ځکه د دوی ځان لږ خفه بولي، لږ ځان بیل بولي د سنیانو نه، د دغو نه ځان بیل بولي. نو راځي دغه بریدونه په دغه وکړي، فکر ده چې دغه وضعیت ګډوډ شي. دا استخباراتي لوبه ده. دا مونږ ټول افغانان کغه هزاره ورونه مو دي، که پښتانه دي، که دا تاجک دي، که ازبک دي، دغه مسله باید درک کړي. د دوی مشران دغه و دې مونږ دوی مشران څوک دي؟ د مونږ تاسې دغه څلوېښت کاله یا خصوصا د شل کاله د هزاره په نوم، د پښتون په نوم، د تاجک په نوم، د ما مشر څوک و؟ آیا هغه اهل سړی و؟ آیا هغه هغه داسې سړی و چې خدای ته، وطن ته او د ولس ته ژمن و؟ نه، ټول شخصي ګټې وې، ټول سمتي ګټې وې، ټول ژبنیزې ګټې وې. د هېواد دپاره او د انسان دپاره، د دغه اشرف مخلوقات دپاره، هغه فرق نه کوي چې شین ده، سور ده، تور ده، چا خدمت نه ده کړی تر څو چې دا تر منځه وینه سي. دغه آګاهي خلکو نه لري، او خلک دغه کې رول لري، خپله خلک تر آګاهۍ ته اخته دي. هڅې کوي. مثلا زه تاسې یو مثال درکوم، فرخونده په نام جلې په کابل کې مړه شوه. چا مړه کړه؟ داعش مړه کړه، القاعده مړه کړه، طالب مړه کړه، چا مړه کړه؟ خوندو خو افغانانو په کومه وحشت مړه کړه. اوس دا افغانان د خپل ځانه ولې ګیله نه کوي؟ ولې نه کوي؟ ولې دغه اصلاحاتو خواته نه ځو؟ ولې یو کس په حیث انسان، په حیث بشر، په حیث زاده د انسان، په حیث اشرف مخلوقات، ولی غلط کار کوي؟ ولی څوک توهینه یي؟ ولی څوک تقریه حق خوري؟ ولی مثلا ضرر رسوي؟ آیا زه انتقاد خوري ساده ده؟ تلیفون کې ناست یم، تاسو سره غږیږم، آیا زه اصلاح یم؟
ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
دواویشت، یولس، سلرویشت، یوسول اتدیرش.
آزادی رادیو سلرویشت ساعتا.
د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک کې مو هم په همدې موضوع باندې چې پر شیګانو بریدونه څومره د اندېښنې وړ دي یو پوسټ کړی و. ګڼو کسانو ترې لاندې کمنټونه او نظریات لیکلي. لاغې ډلې محمد نبی لیکلي د اندېښنې وړ ده ځکه چې دوی هم د ګران هېواد افغانستان وګړي دي، ټول باید د مسؤلیت حس وکړي. حیدر علي رفیق لیکلي دا هغه څوک کوي البر بریدونه او په دې وجه کوي چې د ایران او افغانستان د ښو اړیکو په منځ کې درز راولي، دا اقتصاد او پرمختګ هر څوک نشي زغملی. سید محمد متقی لیکلي د افغانستان هر وګړی ساتنه په خاص توګه هغو خلکو ساتنه چې فتنې ترې پورته کېږي د خبره حکومت ذمهواري ده. او بل چا صداقت عادل لیکلي دا هغه څوک کوي او په دې وجه کوي چې د ایران او افغانستان د ښو اړیکو په منځ کې درځولي. د البته تکرار کامنټ دوی هم لیکلی دی. خان اساقزی لیکلي دا یوازې شیان نه دي چې په خطر کې انفیان هم دي د دې په خبره باندې. او نجیب الله منګل لیکلي شیاګان د خپل مذهبي مشران لیخن ونیستي چې ولې د شیاګانو ډلې جوړول او په عراق او سوریه کې جنګول د ایران د ګټو د خوندیتوب لپاره. درمان ساقزی لیکلي دا یو سیاسي لوبه یا ډایالوګ دی چې تاسو یې کوئ شیا ملکې دوی لیکلي. البته زیا خان خاطر لیکلي فکر کوم په سنیا لات کې په افغانستان کې هیڅ کوم برید ولاو کو پر انګریزانو هم ویده د خبره کوم جواز نه لري. تاسو هم کولای شئ خپل نظریات د ازادي رادیو په پښتو فیسبوک کې موږ سره شریک کړئ. ورسته مسله د البته شیرزای صاحب غواړم چې د تاسو نظر واخلم. ورسته 15 دقیقې لرو څلور دقیقې دغه سی بریدونه که دوام وکړي په دغه مذهبي ډله باندې په افغانستان کې په ټوله کې په خلکو باندې څومره د افغانستان راتلونکي او د خلکو راتلونکي په خطر کې ده که یو نیم د قشاو خوا کې وای مننه
ګوره دلته مېلمه د دین احکام نه دی خبرې وکړه چې دین احکام باندې عمل شي او ګوره کوم وخت نه چې دا غزاري راځو پر د شوې د کله د دین په احکام باندې کار کوي تون وستی دلی کله دی دین احکام منی که طالبان اصاب کو طالبان کله دی طالبان کم عمل دی دین پا مطابق ده دوی خزو پس کرونه که زندان کلی ده تحصیل تجازه نور که دی نور اقوام حق غصب کلی ده دی خلکو زمکی او کرونه غصبهی دی خلکو از یادگان اخیسته ده دی افغانستان دی ترقی او پیشرف مخنوی که محکمه سرایی ده خلکو وجده ده دا کوم په دې دین په کوم ځای کې دی وای دا خبره شته همدغه طالبان اول همدغه طالبان دې دین په مطابق دی عمل نه کی نور تو استدلال دې دې دین په مطابق عمل نه کی چې همدغه پښتون زره پیدا شوی دا دغه دومره مشکلات دین نوم نه دی استفاده کوي خلکان هم دا کار کوي همدغه ځون کوي خلکان هم او دا طالبان هم دا کار کوي خلقیان در شوروی او در سوسیالیستی یا شوارلند امدست ظلم اکلره او دوی در اسلام در نوم امدست ظلم که او دین در نوم امدست تجارت که که در پروسه نور هم ادامه ور که در خلق و پوز رسی گی در امر داخلی جگل و تر دل من وحل در خلق بیا اوچتی گی خلق خل زن در پاره خل مصب در پاره خل فقه در پاره خل مراسم در پاره دوی بیا یو زایکی یو متکیږي دا خلک چې څومره اوس غلیدا یو وخت نه یو
شیرزای صاحب
پورتکیږي دا به طالبان په خیر هم نه دی افغانستان هم په خیر نه دی
مننه شیرزای صاحب د تاسو له ګډون مننه زازای صاحب تاسو ته مرسته یو دغه وخت درکو که خبرې لطفا لاندې وکي مننه
ګوري دا څه د مو مشخص څوک نه خيو مو دې دین خيو ښه مونږ د خو الله احکام خيو هغه که حق څوک هغه که طالب دی که غیر طالب دی مو مکلف یو تاسو مون انسانیت خیو مون انسانان خیو ولی په افغانستان کې زه وایم ما چې زه پښتون مشوم ولی فکر زه ولی په نوم دی تاجک ولی په نوم دی افغان ولی په نوم دی یو مسلمان نه یاده چې په افغانستان کې په مسلمانانو باندې ظلم ده په افغانستان کې په افغانانو باندې ظلم ده ولی سره وایي چې اوزبک ډیر مل شو ولی څوک وایي چې پښتون زیات مل شو ولی څوک وایي چې تاجک زیات مل شو دا د کوم نشورو شو تاجک پختون هزارا اوزبک دغه اقوام دي دغه موږ منم ټول موږ انسانان یو بشر یو دی الله مخلوق یو اشرف مخلوقات یو زاده دي انسان یو ولې دي انسان پر دې وایي چې افغانان کې انسانان وژل کیږي ولې نو وایي چې په افغانستان کې افغانان وژل کیږي ولې نو وایي چې په افغانستان کې مسلمانان وژل کیږي دا څه معنا لري طالب مرشو مشویا مرشو دا څه معنا لري دا نه تا ته دین اجازه درکړي نه خدای اجازه درکړي نو دې کوم کړه دګېډونه دګېګي خلک کار یعنی مونږ ګوره دلته استخبارات جهان وای چې اوه هغه دی ګور دی خلک هغه دی څوک شیعه ده څوک پښتون ده څوک ازبک ده څوک دغه څه رواج لري څوک دغه څه دی هغه بل مذهبونه دي دخل دنه مو ټوټه ټوټه کړی دي
مننه زازای صاحب سلامات اوسې وخت پروګرام په خلاصېدو دی تاسو له ګډون مننه کوم شیرزای صاحب او زازای صاحب کور موادان چې دغه 15 دقیقې بس کې مو اشتراک وکړل تاسو اوریدونکو هم ډیره مننه
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو د پیغامونه هر چهار شنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 3 2 1 2 1 2 1